لس بجې شپې د روان یو سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په پیل کې خبرونه او راپورونه هم لرو. طالب چارواکي دا کوي چې تیر شپه په کابل کې شپږ دایشان وژلې او دوه تنه ژوندي نیولې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستولې خبر پاڼه کې لیکلي، لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه دایشان پکې وژل شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل خاراتمې حوزې اړوند کې د دایش وسلوالو یو پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د دایش پک تنه وژل شول. د مجاهد په خبره له وژل شویو دایشیانو یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. ذبیح الله مجاهد دا دعوه هم کوي چې وژل شوي دایش وسلوال هغه کسانو چې په کاج خوانیز مرکز د وزیر اکبر خان جومات او ځینو نورو سیمو کې په بریدونو کې لاس درلود. طالب چارواکي په دې عملیاتو کې د یو طالب وژل کېدل او د یو بل ټپ کېدل هم تاییدوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای واده افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له کندز ولایت څخه لیدنه وکړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې وطنبای وا په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنو له ډلو او د ښځو رسنیو او د سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړې په خبره ډېرې اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو، بانکي سیستم او پر سوداګرۍ څرخېدي چې باید پام ورته وشي. په بادغیس کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژل کېدو خبره کوي. د بادغیس امنیه قومندانۍ ویان صدیق الله صدیقي تېر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو له یوې ناچاو د وسیلې سره لوبې کولې چې پرې چاودېدلې او دوی پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د ښکېلو ډلو لخوا ایښودل شوي ماینونه او ناچاو د وسیلې تر اوسه د ملکي وګړو په تېره د ماشومانو په وړاندې یو لوی ګواښ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیز کړی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې وچکالی د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او په لوګه د ډیرو خلکو بدیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بزګر لا تصویر سره یو ځای لیکلی چې که څه هم کاروانګر په دې ولایت کې سخت کار کوي، خو بیا هم هیڅ یې نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافي خواړه برابر کړي. د کرکټ د شلور نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان ملي لوبډله خپل لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکي وایي د افغان کرکټرانو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته یې پوره تیاری نیولی. د انګلستان د کرکټ ټیم کپتان هم دغې لوبې ته د ښو تیاریو خبره کړې او ویلي دي چې لوبغاړي وروستۍ څو لوبې ښې ترسره کړې او په ښه موقف کې دي. او په ایران کې د ښوونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د دوو ورځو لپاره د کار نه کولو احتساب کړی. د ښوونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل چې دغه احتساب به د یک شنبې او دو شنبې په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ادعا کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې 15 اونۍ وړاندې وروسته له هغه پیل شول چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې د شکنجې او وژل کېدو خبر خپور شو. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې یو سر ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای و د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت تللې. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې د وطنبای و په کندز کې له ځایي چارواکو او د مدني ټولنې له فعالانو سره لیدلي او په دې اړه یې خبرې کړي. بلخوا د بشر حقونو د څار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وې، ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په افغانستان کې له ښځو ویرېږي او د همدې لپاره یې غږ غلی کوي. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنسیتي تبعیض بللی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان وای تیره اونه د طالبانو لخوا له یو شمېر خزو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د سازمان د خزو د چارو مرستیاله دربار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزې د روان کال په فبروري میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وي.
The women detailed horrific abuse.
خزو د ډیر ناوړه بد چلند جزئیات ورکړل. ځان په وړاندې د طالبانو د فزیکي تاوتریخوالي خبرې وکړې. دوی د خپلې کورنۍ له غړو سره توقیف شوي وې چې کوچني ماشومان هم پکې وو. طالبانو د دغو خزو یو شمېر نارینه هم توقیف کړي وو. هغوی په ډیر ناوړه وضعیت کې ساتل کېدل. د بشري حقونو د څار سازمان په خبره دغه ښځې او د کورنۍ غړي څو اونې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې بندیان وو. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه ښځې توانېدلې چې له افغانستان نه ووځي. د هیدربار په خبره طالبان په افغانستان کې له ښځو بیر لري او د همدې لپاره یې غږ غلی کوي.
The kind of overall message from these interviews
ټولې دغه څرګندونې په ټولي زتوګه دا پیغام ورکوي چې خزو په میړانه په سخت وضعیت کې د نورو افغان خزو درڅنګ د طالبانو د سرغړونو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړی دی. دغه خزو کیسې ښیي چې طالبان تر څه حده د دوی له فعالیت ویره لري. د تیر کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخ شوي دي. نړیوالو بنسټونو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د دغه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د تعامل په برخه کې د ښځو د حقونو موضوع د یو مهم مورد په توګه یادوي. تر اوسه د طالبانو چارواکو له دغو ښځو او د کورنیو له غړو سره د بد چلند په اړه د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې ویلي چې باید له ټولو امکاناتو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار واخیستل شي. د هغې په خبره که نجونې او ښځې په افغانستان کې له پامه وغورځول شي، د دې هیواد ټولنه به افراطیت او ناکامۍ ته برابره شي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وې ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوره پړاو د لوبو لپیلېدو سره افغانستان خپل لومړنی لوبنن د انګلستان په وړاندې کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت لغرمې ورسته په درېنی موجود د استرالیا د پرت خار په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزون کوي وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او د لوبې ته یې پوره تیاری نیولی.
د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ دغه لوبه نن د افغانستان په وخت غرمه 3:30 بجې د استرالیا په پر ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتان تروت وویل چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی دی. هغه د افغان کرکټرانو روحیه ډېره ښه وبلله او ویویل هغه څه چې زه پرې خوښیم د دوی لیوالتیا د ښه کېدو لپاره لیوالتیا له لوبې سره علاقه او په ځمکه کې د دوی کاري اخلاق واقعا ښه دی. ډېر لیواله دي چې افغانستان یې وګټي. د انګلستان ټیم کپتان جوس بیتلر هم ویلي دغه لوبې ته یې ښه تیاری نیولی چې وګټي. هغه بی بی سي ته ویلي چې په تیرو لسو لوبو کې ځینې ډېرې ښې لوبې ترسره کړي او ښه کرکټ یې کړی او اوس په ښه موقعیت کې دي. خو د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر سام کرن رسنیو ته په استرالیا کې ویلي چې افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 50 اورونو اتل ټیم دی په تیرو شاوخوا دو کلونو کې د 20 اورونو د ملي ټیمونو په کتار کې کله د لومړي ټیم په حد امتیازات خپل کړي کله هم د دوهم ټیم. د افغانستان ټیم له دې مخکې په 20 اورونو نړیوال جام لوبو کې لوبېدلی خو تر اوسه یې دغه جام نه دی ګټلی. افغانستان د استرالیا پر روان جام لوبو کې دوه تمرینی لوبې له بنگلاديش او پاکستان سره ترسره کړي چې له بنگلاديش ګټلې او له پاکستان سره لوبه د باران له عمله به نتیجې پای ته رسیدلې ده. پخوانی کرکټر او د کرکټ کارپو قسیم هلال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان ټیم له یو ښه پلان سره په دې لوبه کې ګډون وکړي د بری چانس یې زیات دی.
افغان لوبغاړي چې یو لسکا سه انتخابيږي هغه باید له دقیق فکر نه ورسته انتخاب شي تر څو مونږ ته انګلستان په وړاندې ک لومړی ته وهنه کوو که دوهمه ته وهنه کوو چې کوم پلان لوبغاړو ته ورکول کیږي او په هغه سره سم ته وهنه تر سره شي زمونږ لوبډله به انګلستان په مقابل کې خصيالي ننداري ته وړاندې کړي.
د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د غراز نن کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د افغانستان تیم بل لوبه د اکتوبر په شپږویشتمه له نیوزیلند سره ده او د اکتوبر په اتویشتمه به هم د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره لوبیږي.
د برېټانیا صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند مشر لیز ټراس له 15 ورځو کار وروسته استعفا وکړه. هغه د ګوند خپل منځي لانجو او ګډوډۍ استعفا ته مجبور کړه، خو څارونکي وایي په پرمختللیو هیوادونو کې چارواکي د مسولیتونو پر ځای کول خپل دنده ګڼي، خو په شرق کې مسولیتونه یو امتیاز ګڼل کیږي. زموږ همکار په برېټانیا کې مشت له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په برېټانیا کې ولې صدر اعظم داسې ژر له دندې لري شو.
پرمختل دو هوادونو کې دلته هر څه وستم در څه دي میاري څه دي او ملت هم پوده، دولت هم پوده، چارواکي هم پوده، یعنی اصل د دیموکراسي او اصل د حکومتداري د تثبیت او میاري سوای ده. نو بنان دلته مبنا چارواکي د څه فکر نه کوي چې زه یو چارواکي دا ماته امتیاز راکړ سوای ده او زه ام امر مو نور مادون دي. دلته مبنا یو مسولیت احساسي تدیر بری د پر څوک نه زریږي د مسولیت څه ولټه ولري ته که په دې باندې پی کچېره زه بیا د ته خصوصا د هیزبین سیستم هم د ګوندنم دي د نه امیري کچېره دا ناکام سي په خپل مملکت کې د ګوند بدنامي کې لوی مسولیت تلري. نو بنا کله چې یو چارواکی راز په خپل کارو کې بیرته پاتې سي یا د سره همغږي او همکاري ونسي بیا بیا کما سره ناغه پروګرام او برنامه چې دوی لري هغه ونسي کړی سره ورسي په ډیره سادهګۍ او په ډیر ښه الفاظ باندې بیا نه خپل دند نه ګوښه کیږي بل چاته وخت ورکړي چې هغوی راسه دا پالیسي وړاندې بوزي.
بله ماریس، په شرقي هیوادونو کې ولې دا مسله برعکس ده؟ کم د اوس نن سبا د پاکستان مثال موږ او تاسو ورکړو. پخوانی صدر اعظم عمران خان له میاشتو راهیسې یو بیا په اعتراضونو بوخت او د حکومت پر چلند انتقاد کوي. دی وایي چې د په لرې کېدو کې پاوځ لاس درلود یا هم ځینو هیوادونو. دغه راز نور مثالونه هم ست په شرق کې هلته ولې دا مسله بل ډول ده؟
په خوښنۍ سره ته دوه جهت ډېر عمده دي. یو خو ګندس نه سویلای چې شرق کې ټول هېوادونه وروسته پاتې دي، نه هلته ډېر پرمختګونه هم سوي دي. مثلا مرکزي آسیا هېوادونه کې مثال کې یا ایران مثلا، دغه په ایران کې هم دا شخړې منځ ته راځي، حتی جګړې سوي دي، خلک په ټاکنو کې ولسم.
بله، خو مارج سره په همدغه منځنۍ آسیا کې بخښنه غواړم، په منځنۍ آسیا کې اکثره وخت د قدرتونه یا دغه حکومتونه یو ډول میراثي شکل لري چې ډېر عمده تغیرات سړی نه احساسوي.
خو بیا هم یعنی مثلا د قرغیزستان مثال کوم ګور کو یو لسمشر باندې کودتا رانیزیس ولو بیا پوتین دوی مداخله وکړه. په هر حال د دوی معمولا دغه حالات ذهنیت د شرقي هیوادونو داسې ده لکه حکمراني چې کوي دوی دغه واک امتیاز سره کوي او بل دغه سیستم او د دوی اساسي قانونو شرایط اصول هم داسې جوړ شوي چې تر ډېره حده پورې واک اختیار حاکم سره ورکول کیږي. نو بنا حاکم امتیاز پور کوي، دا یو جهت، یو ذهنیت، یو فکر ده. بل دا ده چې په غو سیمو کې که سړی حقیقت وایي اکثره د نورو سترو هیوادو په اشاره یا د هغوی په ملاتړ یو چارواکی په واک کې نیول کیږي. نو بنا دوی تر ډېره بریده پورې هڅه کوي چې هغه له چې واک لري نه شي، ځکه دلته یو مسؤلیت هم بل هیواد لري.
بله، تاسو مخکې مثال ورکړ چې ممکن په ټولو شرقي هیوادونو کې دا موضوع داسې نه وي. خلک څومره له خپلو حکومتونو سره حساب کتاب کوي؟ همدغه زموږ او ستاسو په سیمه کې، یعنی خلک واقعا په خپلو حقوقو پوهیږي او د حکومتونو پر مسولیتونو باندې پوره پوهاوی لري؟
دلته دغه سیستم فرق کوي. دغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي په کوم سیستم باندې ګټ وای په ظاهر دیموکراسي د ټاکنې دي، مګر بیا هم کتل کیږي چې هلته دغه سیستم حکمراني سیستم لري. نو بنا دغه وګړو ته ډېر زیات امتیاز نه ورکول کیږي او پوهاوی هم ورته نه سده. حاکم اداره همیشه کوشش کوي چې ملت له دیموکراسي اصولو نه، پوښتنو نه او دغه د مردمي حکومت کول دی نه وساتي. حتی تر ډېره بریده پورې حاکم اداره ملاتړ هم نه لري د ملت او بیا مشروعیت ملت نه هم اخلي. ستم باندې په خپل زور باندې په خپل هغه باندې حکومت کوي، ځکه دوی تر ډېره بریده پورې 50 یا او شپته تراویا فساد دغه مملکتونه ته په شرقي اروپا کې دي د بهر مملکت لري نو بنا نه غواړي چې مشروعیت زیات ملت ته لخه ملت سره کوم خبره شریک کړي ولو که مظاهره هم ورته کوي ملت را پاتېږي بیداری کې خپل حق غواړي حقوق غواړي مندي ته ډېر اعتماد نه کوي تر وخت پورې پیلي چار سره وچغېږي وخت ضایع شي په دې پیږي چې بلاخره دوی چوپیږي کورو ته ځي
سیاسی شنون کوي او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارچ او چې د برېټانیا د صدر اعظم د استعفا په اړه خبرې کولې درنو اوریدونکو اوس هم لژمن سره سم د سندرو میلمانه خبرونه د ازادي رادیو د